السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزا صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د جدي څلورمه د 2019 کال د دسمبر 15مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان دا مو د سر موضوع ده او دا هم اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت ووشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی خبرونه په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې د فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فرا ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره بیولي دي
د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو د ولس وشونی د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو لزان سره بيولې دي تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې څوارلس ورځې مخکې هرات په بخښنې سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوارلس ورځې مخکې هرات تللي وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فرا ته مخه کړه څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده نریندرا مودی همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل استوګنځای ته تللی پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمیر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک یو اډه او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلې دي دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 1400 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي اروپایی ټولنی د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجی د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړی شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجی قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سه شنبې په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسیم. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پرمخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي پویا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل
ناهید شیرپیشه مادر
زندگیات
پویا بختیاری
سرور منوچهر بختیاری پویا بختیاری مور ناهید شیرپیشه پلار منوچهر بختیاری ورونه بوده انی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوی دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کولای شي ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼې ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولی مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجی سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هم اوري چې په هلمند او کندهار کې له څو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پرېښودل کېږي.
برق مشکل ده، ډیر ډیر په سون سره مخې ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل ده، یعنی پاور کورټ کې د سولر سیستم نه څه.
بیا مو هم سهار په خیر. ازو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر ماښام ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوي او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې واورو پوښلې، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اړې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې خبرداري ورکړی چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنۍ شمه به د جګړې له پلوه تود ژموي. فرانسې خبري اژانس د جرمن استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورځنۍ توګه لسګونه امنیتي پېښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اړې د استخباراتي چارواکي زیاته کړې ټول کال جګړه روانه وه او دا د دې څرګندوی ده چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړې او په هغه سیمو یې هم اوس واک ټینګ کړی چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سې شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته برید و چې لږ تر لږه اووه افغان سرتیري پکې ووژل شول، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړی. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګني شمو کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځئ تعرضي حالت ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا په سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمدزي په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلیرویشت ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري. نوموړي د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ اووه تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس زموږ د څېړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا به وروسته څېړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودېدو د راپورټونو تر څنګ په دې هېواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیا خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیا د سانګړي استاسي زمیر کابلوف له خولې لیکلي چې تمه لري ضرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هیله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره وروسته وي چې څو ورځو کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلي چې امریکا او طالبانو د روسیا په شمول ځینې هیوادونه ورغوښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان اوسي چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلی. یو شمېر رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو اوربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښتنه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوری د سولې یا اوربند کومه نښنې خانه وښیي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ساړه ژمي تاوده وساتي.
د جدي شپژمه
د ګاوز روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري او ګوري او ویل ولي FM سلاشاریا پینزه او ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایې بې اعتباره کړي انتخابات به دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شای خلق به ملی وحدت د حکومت تکرار ته زړه نشکوي. د خبرونه په باور د طالبانو په سیر ډلې د سیمه او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونه واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی وو. د دې اکشن به پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا یې د دوشنبې په ورځ سا ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 40 ته رسیدلې دي. دیلمل رسپانی هم په کندوز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا رسپانی لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. دیلمل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 وژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 10 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو 2 ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له 4م، 5م او 6م ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څېړنیز بنسټ د خپلې تازه څېړنې له مخې وایي د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 1400 تر 1800 پورې رسیږي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت اوسیدونکې معروفه یو له دغو نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت له امله نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سمه ز ولایت بامیان تصنیف 6 کم قدرار خواندم دیگه. این بعد از خانواده م یک پدر بزرگ ته خدا بیامرز نایشته دیگه. باز دیگه با تا وقتی که وقت چی بود دیگه نخوندی بود از نشد دیگه نتونستی دیگه شرایط چی نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینه جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت لامل لزده کړو بے برخې شوی، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته غنې جونې شته چې لزده کړو بے برخې شوی دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
زما خپل ستونزه خدا وه چې یو خو زمونږ مکتب تدریس لګې په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې خو کله چې زه نامزاده کړم نو دغه خسرګنۍ له طرفه ماته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستا زده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیونه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه څېړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤول عزیز الله غزنوي ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې 1م ټولګي ته رسیږي 15%، په 8م ټولګي کې 14.6%، په 9م ټولګي کې 15.4%، په 10م کې 11.6%، په 11م کې 14.1%، او په 12م ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلي چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سه‌شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار او هلمند ته هلته لڅو ورزو د برېښنا د پرچاوي ستون زده. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سویو ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ ده چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سویو ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسېدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې دوه ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
د
هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته سوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجکی ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلي چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکی د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکی برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د سعودي په قنسلګرۍ کې تیر کال په استانبول کې ووژل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویان پیټرستانو ویلي اروپایي ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اند او نور جزئیات.
اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استنبول کې د سعودي قنسلګرۍ کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شوي. په استنبول کې د سعودي عربستان د قنسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښه یې وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټرستانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و، خو ریاض بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړه بللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 50 پر مرګ محکومو کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي او ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني ادامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې گزارشګرې اګنیس کالمارت د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقجي د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څېړنې او عدالت مسخري وبلل چې په وینا یې د دې قتل لاسلي طراحانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقجي مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونې هم تر اوسه پورې نه دي موندل شوي.
د ازادي راډیو لاره لاندو خبرونو ته خرغلی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وشت غړي په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي قنسلګرۍ دننه ووژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شول. د دغه ځوان نوم پویا بختیاري و. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاست